السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادي راډیو ځانګړې مرکې یا د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په بدخشان کې د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو په ضد مبارزې ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. دغه شخړه پرون دوشنبه هغه مهال رامنځته شوه چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په برلاس کلي کې خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په ضد مظاهرو ته راووتل. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي مظاهره کوونکو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې وورولې او هغوی د کوکنارو د کروندې ویجاړۍ ته یې نه پرېښودل، خو طالبانو یې غبرګون کې پر مظاهرهچیانو چې د سیمې کروندګر وو ډزې وکړې. آژانس د ارګو په روغتیایي مرکز کې د یو روغتیایي کارکوونکي په حواله لیکلي چې دوه تنه مړي او نه ټپیان دوی ته وربل شوي دي. دغه روغتیایي کارکوونکي د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د مې په درېیمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراض په تاوتریخوالي اوښتی و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې څلوېښت زره ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې دوولس زره کورونه څناڅه یا بشپړ وران کړي چې له امله یې اتیا زره خلک اغېزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې اتیا زره کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره درې سوه پنځلس کسان مړه او شپاړس سوه دېرش تنه نور ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېږي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګ په یو ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې پر سیلاب ځپلو سربیره نهه ویشت میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخ کړی دی. ایران او هند د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لس کلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. دا تړون د شاوخوا یو سل شل میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان ودان پتیل په حواله ویلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو په بالقوه خطر کې اچوي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې حوثي سختدریزو ته د بې ساري اندازې وسلې لیږد ودروي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ وود پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ایران د ملاتړ له کبله حوثي سختدریزو په سره سمندرګي کې پر بیړیو د بریدونو ورتیا پیدا کړې ده. رابرټ وورد زیاته کړې کامیت شورا غواړي چې رښتیا هم د یمن کورنۍ جګړه پای ومومي، باید په ډله ایزه توګه له ایران وغواړي چې له بې ثباته کوونکي روله لاس واخلي. هغه وویل ډېر اسناد او شواهد شته چې ښیي ایران د بالستیک او کروستو غندیو په ګډون حوثیانو ته درنې وسلې ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپورټ له مخې حوثیانو د تیر کال نومبر راهیسې تر اوسه په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو څه باندې پنځوس بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په یو اعلان شوی سفر د اوکران پلازمینې کیف ته ورسید. د رویټرز آژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تیره میاشت د امریکا کانګرس له اوکران سره د یو شپېته میلیارد ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه، اوکران ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر موخه له اوکران سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي، ځکه چې اوکران په خپله شمال ختیځه پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون پرون دغه خبر خپور کړی دی. او د ورزش له ډګره په بل خبر کې اوري چې د افغانستان د کورنی کرکټ بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فاینل سیالۍ کې د مس عینک ټیم ته د یو سلو نوي منډو هدف ورکړی وو. مس عینک یوازې یو سل درې او منډې جوړ کړې او لوبې د درويست منډو په توپیر موبایل وده د باندې امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله د قوشتېپې ملي شلوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې دي دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دریم اچھا اور اس پر ورتے گوری بھی ورتے چے کا شکارو کا گن کور دے اچھا کا کور تھی کہ مال مال دری اور دے قانی کور نے بھی قانی کور نے دینو اکثر خزے پتہ اس مشکلات کے اختری اور کبھی کلرو کور نم اکثر انداز وقت کے دیکھ پلا اولاد نے حمایت نش کور
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم له زیګون څخه ورسته هم ډېر ژر د تملري چی د کور ټولې چارې سرته ورسوي د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومه بده پایلې لري
نور زمونه په سو پاسانه دور نه ورکی سو کور سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري کدی پوښي
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغه کې درانه یا شقه کورونه هم وي انګور ته ورلغړی کړی انګور هم د دې لپاره چې گزاره وشي غږ نه پورته کوي په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي دا ځکه وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو
پنج اولاد کرو در دفعه که اولادت کردیم کسی کدیما کمک نمی کدی یا خوشو یا ننو یا زنه ور هر کس می گفت
پینز اولادونه لرم هر جلمه چی اولادت کرده چال ماسرم راستن نده کرده خواه هندرور دلیوری خیزی هر یوی با ویل چی پورت سخ پل کار بکره ما هم طول درانه کارو ده کول ملمانه باوه یا من دو من اولم اخپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پوگر اکرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه بچی وچ چی هیچا هیچ دولم راستن راسر کول هم آغا دردونه اوس هم زما پا زان که لپاتی دی د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکرې په سترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي سې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي دا تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پیژني چې آیا زه یو انسان يم کنه یم. البته زه یو حق لرم کنه لرم. ټولنه کې باید ډیر عادي سي چې یو شز خپل حق و پیژني او په ټولنه کې هر څوک چې دا خبري اوري باید اصلاحات راولي چې یو شز ده او هغه سما یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق را ده کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هګۍ شافا په د خپل د کور څه شو بیا شافا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې اکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبه وي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل سخیاورو
نور زمانو ته سو پاسانی دور نه ورکی، سو کور سره دوستی نه کوي، سو کور سره خوازیت نه کوي، سو کور سره خیخی نه کوي. دا خبری خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشي او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینی کورانه کې همداسې دی او ځان منون کې دی. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کوي دی، په دې خبره دوی نه پوي کچیر پوشی نو ډیر اسانه ده. دغه خرابیا خوازیات هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند کې چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي، باغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو باندو کې صحی کارکونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کار کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګرنی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول دی دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا هم مثلا دوه پرته پامرنو کې یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه سره هم پامرنو کې سره هم تغذیه کې سره هم غذا ورکي ورته څنګه ډاکټر ته بوزي څنګه کلینیک ته بوزي او ځنه پورن چې کلر پرتو سیم کې دي، یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مطلب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې، که هغه مریض وي که هغه جوړ وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغه باندې په اوړه مثلا هغه کې ډېر ترانه کارونه پکې شاخه کارونه پکې مالمالداري او د قاري کارونه وي بې قاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورنه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه د سیدي چې ماشوم باید مېله کار پیدا شي او خزاتمن باید مېله کار وسیږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې، ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې ورکو دا شهر بشاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي سره کوم چې پامر نه غته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ترسرهږي وشي، دا باید لاړ شي او واکسین نه باید پوره شي، میاشت باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیان خو خلاصه ده. ځکه مخکې اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس هغه کومه چې میډوافین په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې بیا په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي، نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوې صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې هغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي؟
خزا غرد چې ماشوم را وي اته کاغه مثلا وادي نه وي کړه عادت ماوار مریضي وي، دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري، دې کې خاص تغیرات راځي، ته مافت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي، فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې پیدا کړو شاین ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي، او په اول قدم کې مسؤلیت یې د میړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپکوت مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونه شي، په هغه وخت کې خصوصا په درېیو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي د باندې ونه کړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي. دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطح یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطح یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یو به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکر چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخېږي، او که چېرته باید دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي. خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، تخمله تاوتر خوړې دې چې ترسره کېږي. خو سره
دلته څومره وقته رامنځته کېږي؟ دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځې تیرې کړي، کې ډېر زیاتې ستونزې تیرې کړي، بل اخر دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته وقته رامنځته کېږي او پراتونکو کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي، بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه ښکولو ته زړه نه کېږي.
مقدی هم دغه ځینې را پیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامت وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او واقعین دا کار کوي. کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې همدغه ځینې را پیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي. په چې کله دې تم چانس په لاس ورسی، دا به عین کار کوي، بیرته د خپل سرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواخ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندان سره. او دا کور کې خدا خواخ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم نن، که دا زما ګور د بر په راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کوي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کوي، په آینده کې د هغې اولاد هم داسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟ چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده. نو یو وخت بل اخر همدا چلند کیږي وسره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنیو ته؟
زه داس کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردی خور لور تاسو کرنه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې د ښځو مني، علاوه دا ښځه ده په مسله وي د ښځې مني، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور ده آباد. که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهر اوسې، ته ورسره خرابې وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته وای وای. نو کله داسې روي تاسو کار واخلئ، نو انسان تابع د احسان دی. دویم چې کله مثلا تاسو زړیږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنی باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ، هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چلي او ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دی ورو خزه او دی نارو خزه ترمنځ باندې متضرره ده. هغه باید هر خبره غټه ونخلي، تشویش ورته ونه کی. اول خدا دا چې هغه باید د خپل مشکلات خپل میړه سره مطرح کړي، ځکه بهترین همراز د سړي په ژوند کې اما ښځه او خاوند دي. خپل میړه ته ورته چې د حل لار ورته پیدا کړي، که بیا هم کې کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي، خپل خواښ سره کېني، خپل خسر سره کېني، خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه کړي، که بیا هم کې حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شچ کوین خاصا یعنی دس کرو تلہ سوئی چی یعنی سبب دی دی مریضی شی پروانی تکلیف وقت شی یا خدن خاصا یوچ شی او خوری زنی خزم آدی ریل دلی دی آتا کورو کیا پین نا خوڑل چی کلا بڑی ری تنگ شا پین بھر خوڑلو یا بھی دادے دی مگر کان دوا گانے خوڑلے یا بھی خپل راک دلا چوچا ہو ان دغه سره کې شنو ماډی و جاتی سم دي ان دغه کار نه دي چې دا اده ناکام خلکو کار نه دي چې ما شین به دي بل خپل دو پروژه کې ناکام دي دا کار به ونه کی او صدا به درته کی او د خبرو اته روزدار باندې او هزار پیدا کی کې دي چې خپل کلار کور سره د خبرو شریک دي او حمایت الله سکی هغه مشران راشي د مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کی نو دا غیلا د ځکه اوس موږ د سینه هدونه په هغه ځای کې نه لرو شي د دوه ملاتړ کې مجبور شي دا فامیل نه پاتې دي پاک کور یې د مړ کور دو ستونزې باید حل کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ژوندی وسخوره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا و چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه عملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغه یو هدا ډېر هدا نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکمه
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوري که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون که ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې، چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي. چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو، حتی موږ هغه زراعتي فارم چې و هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوي کولای چې په ځای کې مصرف کړي. دوه واری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بده دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته هغه ضرورت ورته خوم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نو د مالی امکانات نو د مالی امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نوې.
تاسو ول چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پانتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لري در په زړه کې خو وایست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بم لری، طرفداران بم لری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوالو پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اولو کارو جمهوریت تا چه کلا یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه وو، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو هلکانو چې آبي رنګ یې و، ډېر وخت انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسو نه لړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتې لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزده ک چې په افغانستان کې تیوهه دا کوشش وکړي چې شروع کوم. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو، امکانات مساعد نه و چې هغه مو دود وګرځو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د ملما ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نو، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته وو، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې سکار کړی وی هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوی کتابونه راوړل، ډیرو یې وژباړل، نوی ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سمځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کې نوی کتاب خپور کی. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم، او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته پلاس خو خو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړیده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوي چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردان به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمي آدرس دی چې یو هغه هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ هیڅ رواج نه درلودم. نو د ټکنالوژي نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما خانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړې، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی، حال دا چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال فاصل راتلې، هم کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال فاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یا وړوکی فارم جوړ کې کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې په هغې کې هم ته ګټه کوې هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد.
سلامت اوسئ.
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل ہیار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا اور فرما غم لکھ بارا بارا بس د مور پلار خدمت می کړی وای دغه سی توفی کالارا کړی وای زخم خاص د زړه پر سر لرم شیخم رم شیخم دمرات اللہ دوست تولی وہ سجانا تاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یار کوم سمج دمین زغم از تا بدوائی کوم وایت می ولی تنگ وی آرا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی آرا زیارا سمانا یار چدا کار کوي گٹ د دې ست چې هزار کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم مات سو زرد حائی لی پشان کل مات سو نست یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می سبیا تھولاڑے وہی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھ سد چایو سوئی لی دے ستر کی دسرے بیا دن شر لی دے مر غم جن سوما مین سوما پل میں پنجانو کڑ مین سوما مین سوما بولوم د خزان بادر جولیم تیر میزوانی غم خڑلیم لکشش زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا
لیکول گرانا کول گرانا وغه مازه ته رسیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کې نامدار سړی نمنه پر سنگ باندې غدار سړی بوجو نوڑم درد نوڑم ستاپ سر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم دخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لشپا ما نظر کوا شکولا دیو سپیشک دا مجلون منم حقا پلیلا و جگر خون منم مجلون منم